د سیمه اوسیدونکو ته اواید برابر شي. خو په کندهار کې چې ګڼ تفریحي مرکزونه شته، په وروستیو جګړو کې د دغه ښار او د دغه ولایت انزور داسې وړاندې شوی چې او سیلانیان ورته د تګ جرأت نه کوي. د محمد ظاهر شاه داوود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انزورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان تلل او اکثره امریکایان او اروپایان هم ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته تللي په کندهار کې د نامنې په خاطر زړه نشه کوي چې دې ولایت ته سفر وکړي. په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بشمیره سیلانیانو کوربه و. خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تیرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولای. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نور ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ته ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کال دولس کال مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دې ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه شکوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځل غونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او د جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو.
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نور ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نړۍ د یو شمېر سیاستوالو، مشرانو او ستورو د پاسپورتونو او شتمنیو په اړه معلومات خپاره شوي چې پکې د 1.1 میلیون ډالرو د مالیې اسناد هم شامل دي. د پاناما میشتې حقوقي ادارې موساک فونسیکا سره د ثبت شویو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو خبریالانو تحقیقاتي ادارې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او مشهورو څیرو نومونه یاد کړي چې وایي په پټه میلیاردونه ډالر د بهرنیو شرکتونو په وسیله پټ کړي دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر پیاوړو کسانو لخوا لیږل سوي ایمیلونه او مالي شتمنیو جزئیات چې تر سل زیاتو رسنیزو ادارو له پلټنو وروسته ټول کړي ښیي میلیاردونه ډالر شتمنۍ له یوه ځایه بل ته په پټه انتقال سوي. د راپور له مخې هغو کسانو، بانکونو او شرکتونو چې له ولادیمیر پوټین سره نږدې اړیکې لري په روسیه کې د یو شمېر شرکتونو له لارې په پټه د شاوخوا دوه میلیارده ډالرو په کار اچولو سره د دغه هېواد د موټرو په سوداګرۍ او رسنیو کې نفوذ موندلی دی. کریملین پر خپرونکي ادارې تور پورې کړی چې د روسیې پر وړاندې بې لارې کوونکي معلوماتي حملې کوي. د راپور له مخې د آیسلینډ صدراعظم او میرمن یې د یوه بهرني شرکت په وسیله د پانګې میلیونونه ډالر درو لویو بانکونو ته انتقال کړي دي. دا په داسې حال کې چې دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ و. د آیسلینډ صدراعظم هر ډول ناوړه کار رد کړی خو روانه اونۍ به د باور له رایو سره مخامخ کیږي. دوه مشرانو چې د شفافیت لپاره یې کار کړی، د چین ولسمشر شی جین پینګ او د برتانیې صدراعظم ډیوډ کامرون دي چې د کورنۍ په وسیله یو وخت له بهرنیو شرکتونو سره اړیکې لرلې. ګڼ شمېر نور نړیوال مشران چې پکې د سعودي عربستان پاچا، د اذربایجان د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم اولادونه هم شامل دي. په بهر کې د شرکتونو لرونکو په لیست کې راغلي. موساک فونسکا له شاوخوا درې دېرش کسانو او شرکتونو سره کار کړی چې د واشنگټن لخوا د مکسیکو د مخدره موادو له کاروبار یا تروریستي ډلو یا هم له لانجمنو هیوادونو چې پکې شمالي کوریا شامله ده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل سوي. په دغو شرکتونو کې یو هغو الوتکو ته تیل وړل چې امریکا وایي د سوریې رژیم پر ملکیانو د بمباری لپاره کارولي. د راپور له مخې د فیفا د انضباطي کمیټې غړی جوان پیدرو دامیانی له درو کسانو سره سوداګریزې اړیکې درلود دی چې ور باندې تور دی چې په لاتین امریکا کې د خپرونې د حق ورکولو لپاره بډی اخیستی وي. د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالر لیونل میسی او پلار یې د شل تیلو یو شرکت لري او هسپانوي پلټونکي په دې حقیقت وروسته له هغه خبر سول چې د بارسلونا فارورد د مالیې د چارو پلټنه یې کوله. تر 1500 زیات بانکونو او د هغوی فرعي څانګو له موساک فونسیکا سره له 1970 لسیزې راهیسې کار کړی چې په بهرنیو شرکتونو کې مراجعین تنظیم کړي.
د یونان په لیسبوس ټاپو کې پولیسو نن سهار د غیر قانوني کډوالو په راغونډولو پیل وکړ او ترکیه ته د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. د غیر قانوني کډوال د اروپایي ټولنې او ترکیه د یوې موافقې پر اساس کېږي چې په اروپایي هیوادونو کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی کړکېچن حالت تر کنټرول لاندې راشي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې نن سهار شدید امنیتي تدابیر پیل کړی دي او لږ تر لږه 115 ډیر غیر قانوني کډوالۍ تر مرخه تورسته په دوه کوچنیو بیړیو کې سپاره کړل او د ترکیې په لورې وخوځول. د یونان حکومت دغه غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیه او ترکیې د یوې موافقې پر اساس بیرته ترکیې ته ستنوي چې د بشري حقونو زیاتو څارونکو او فعالانو شدید نیوکې ورباندې کړي دي. د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه د مارچ په شلمه لاسلیک شوه. له هغه راهیسې د یونان په ټاپوګانو کې لږ تر لږه 4000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې په نوبت به ترکیه ته واستول شي. د دې اقدام پر ضد د یونان په ځینو ټاپوګانو کې خلکو لاریونونه هم کړي دي او نن سهار وختي په یوه ټاپو کې پولیسو له خلکو سره چې د غیر قانوني کډوالو له بیرته ستنولو سره یې مخالفت کاوه نشته هم کړی دی. په یونان کې د افید نړیوال سازمان مشر جورجوس کوزموپولوس نن په لیسبوس کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د کډوالو د حقونو لپاره یو سخت حالت رامنځته شوی دی. د دې په وینا سره لدی چې په ترکیه کې د دغو کسانو مسؤلیت او د هغوی حقوقي وضعیت له جدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي، اروپایي اتحادیه غواړي چې خپل خطرناک کړنلار عملي کړي. د افید نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا ترکیه د دغو کډوالو لپاره خوندي هیواد نه دی او د یونان او اروپایي اتحادیه چارواکي په دې خبره شپوهیږي. د رپورټونو پر اساس ترکیه ته د دغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو بهیر پر هغو کسانو پیل سوی چې تر اوسه یې د پناه غوښتنې لیکونه نه دي ثبت کړي او یا یې عریضې رد سوي دي. په یونان کې لږ تر لږه 50,000 غیر قانوني کډوال تر هغه وروسته بند سول چې د اروپایي هیوادونو لخوا پولې وتړل سوې. په یونان کې لږ تر لږه 50,000 غیر قانوني کډوال باندې خورپوټونه وایي چې په اوله مرحله کې به یوازې هغه کسان بیرته ترکیه ته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته، یعنی د اروپایي اتحادیه او د ترکیه د موافقې د عملي کېدو تر نیټې وروسته دغه هیواد ته رسیدلی دي. په ترکیه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسیار یو پخوانی کمشنر او د کډوالۍ او پناه غوښتنې په اړه د څېړنیز مرکز مشر متین کوراباتیر وایي چې د یونان او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه زیاتې خلاوې لري. اوس په ترکیه کې هم په دې اړه یو ستر بحث پیل شوی دی چې آیا ترکیه یو دریم امن هیواد دی چې دغه کسان بیرته ورته راستانه سي. زما لپاره په اوس مهال کې زه فکر نه کوم چې ترکیه یو امن هیواد وي. د هغوی لپاره په انفرادي ډول د پناه غوښتنې د عریضې امکان هم نشته. رپورټونه وایي چې زیات هغه کسان چې په اوس مهال کې بیرته استول شوي دي د سوریې خلک دي، خو په هغوی کې د افغانستان، عراق او د نړۍ د نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال هم شامل دي. د ترکیه په ساحلي شهر چشمه کې د سوریه یو کارګر وایي:
والله الحمد لله ترکیه مثل
زه له خدای خوشاله یم. ترکیه د سوریه په څیر ده. موږ دلته اوس د یو کمپ په جوړولو لګیا یو چې هغه غیر قانوني کډوال به چې بیرته له یونان راستول کیږي دلته اوسي. د ترکیه په یو شمیر ساحلي شهرونو لکه چشمه کې له څو مودې راهیسې د داسې کمپونو په جوړولو کار روان دی چې په هغه کې به هغه غیر قانوني کډوال چې له یونانه بیرته ترکیه ته استول کیږي میشتیږي.
د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځلبیا واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې بې وزلي زیاته شوې ده او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی دی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بې وزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. د روان کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکي وګړو د تیرور او مرموزو وژنو د شمیر پیش زیاتی شوی دی. که هم چارواکی په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو پر لپسی پیشو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې پر لپسی بارانونو شاوخوا 40 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه ویجاړ کړي او 1500 جیری به کرنیز مځکه یې ویجاړه کړې ده. او د فواید عامې وزارت له تورغنډوی بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ.
ژوند ل زهرو ډک خو بی خمارن تیری گی بی دردن تیری گی او بی دلدارن تیری ژوند ل زهرو ډک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند ل زهرو ډک
وخت را باندې ولي او انتظار نه تیری بے درد نه تیری بے دلدار نه تیری لاجوند زهرو دک